مازیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم. د ازادۍ رادیو یو بل یو ساعت خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې یو ساعت کې د مایکروفون ستاسو پروګرام خپریږي چې کوربه یې عصمت څاروان دی. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. پاکستان وایي د تورخم او چمن لارې د دې لپاره خلاصوي چې د ملګرو ملتونو د دریو ادارو لخوا افغانستان ته بشري مرستې ورسیږي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت نن په یو بیان کې ویلي دي چې دا لارې به د تجارت، ترانزیت، کارګو او نورو مسافرو لپاره تړلې پاتې وي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ 15 تجارتي لارې د اکتوبر په 12مه وروسته له هغه وتړل شوې چې د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د اکتوبر په 12مه جګړه وشوه. د دې جګړې په ترڅ کې دواړو خواو ته لسګونه کسان ووژل شول. نږدې درې اونۍ مخکې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر تور پورې کړ چې پاکستان له تجارت څخه سیاسي استفاده کوي. نو له پاکستان سره به تجارتي لارې وروسته له هغه خلاصې شي چې اسلام آباد دا تضمین ورکړي چې په هیڅ ډول حالاتو او شرایطو کې به دا لارې بیا نه بندوي. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت وایي د جان شاه صافي په نوم یو افغان د داعش ډلې د خراسان څانګې د ملاتړ په تور نیولی دی. د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر کریستی نوو د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې ویل چې دا کس د کورنۍ امنیت مسؤلینو د ورجینیا ایالت په واینزبورو سیمه کې ونیو. په هغه بیان کې چې د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت پر خپله ویبپاڼه خپور کړی، جان صافي خپل پلار ته هم وسلې چمتو کړي دي چې په افغانستان کې د یوې وسلوالې ډلې قمندان دی. صافي د 2020 کال د سپتمبر په 8مه امریکا ته تللی و. فلسطینیانو نن د غزې په خانیونه سیمه کې د خپلو وژل شویو عزیزانو ویر وکړ. دا کسان یوه ورځ مخکې د اسرایلي ځواکونو د هوایي حملو په ترڅ کې ووژل شول. د خانیونس په کویتي روغتون کې ډاکټرانو وویل چې له دې برید وروسته د دوی د 15 فلسطینیانو جسدونه ترلاسه کړي دي چې دوی ماشومان دي. د اسرایلو پوځ بیا ویلي دي چې په خانیونس کې د حماس ترهګر په نښه کړي وو. حماس د امریکا، متحد ایالات او اروپایي ټولنه د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. حماس د اسرائیل برید له اوربان څخه سرغړونه وبلله او د اسرائیلو پوځ وویل چې دا حمله په رفح کې د چهارشنبه پر سهار پر اسرائیلي پوځیانو د شوي برید په ځواب کې شوې ده چې له امله یې 15 اسرائیلي سرتیري ټپیان شول. عراق ویلي دي چې د ایران ملاتړو وسلوالو ډلو حزب الله او حوثیانو پیسې به کنګل کړي. رویټرز خبري اژانس په یو راپور کې ویلي دي چې دا اعلان د عراق په رسمي جریده کې شوی دی او ښایي واشنګټن هرکلی وکړي، ځکه چې له اوږدې مودې راهیسې د امریکا متحد ایالات په عراق او د منځني ختیځ په نورو هیوادونو کې د ایران د نفوذ د کمولو هڅه کوي. ایران په عراق کې د شیعه وسلوالو او سیاسي ډلو په مټ پوځي، سیاسي او اقتصادي نفوذ لري، خو په تېر یو کال کې د متحد ایالاتونو د فشارونو او په سیمه کې د اسرائیلي ځواکونو له لورې د ایران د نیابتي ډلو له کمزوري کېدو سره د ایران اغیزې کمې شوي دي. او ټاکل شوی چې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی سټیف ویټکوف او د ټرمپ زوم جارد کوشنر نن په فلوریدا کې د اوکراین له ستر مرکچي رستم عمروف سره وویني. دا خبره یو امریکایي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته کړې ده. د امریکا د ولسمشر دې ځانګړي استازي تازه له مسکو څخه وبخې د امریکا د ولسمشر دا ځانګړی استازی تازه له مسکو څخه متحدو ایالاتونو ته ستون شوی دی. دوی په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره اوږدې خبرې وکړې، خو کومې پایلې ته ونه رسېدل. د پوتین د بهرنیو اړیکو سلاحکار یوری اوشاکوف تر دې لیدنو کتنو وروسته ویلي سوله تر اوسه نږدې شوې نه ده، خو په خبره یې ډېره لرې هم نه ده.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
هل نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي؟
بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي ازادي راډیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
د میکروفون ستاسو خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. سشکال گاونډیو هیوادونو سلګونه زره افغان کډوال استل شوی او افغانستان ته راغلی دي. اکثره کډوال په تش لاس په داسې وخت کې خپل هیواد ته ستانه کړل شوی چې افغانستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. نړیوال مرستې کمی شوی او طبیعي پیښې ډېری شوی دي. د تیر کال په ورستیو کې د هرات له مرګونو زلزلو وروسته سږ کال په کونړ کې سختو زلزلو د زرګونو کسانو د وژلو او ټپي کولو ترڅنګ لسګونو زره خلک بې کوره کړل. ورپسې د هیواد شمال سخت زلزلې وځپه چې لا هم په دواړو سیمو کې زرګونه کسان بې کوره دي. د افغانستان یو شمېر نورې سیمې وچکالۍ ځپلې دي. د وچکالۍ له کبله د خلکو کروندې وچې شوي او یو شمېر خلک اړ شوي چې خپلې مینې پرېږدي او نورو سیمو ته ولېږدي. په وروستیو څلورو کلونو کې له افغانستان سره بشري مرستې کېدې، خو سږ کال دا مرستې هم په بېلابېلو دلایلو ډېرې کمې شوي او له دې کبله د ملګرو ملتو ادارو اندېښنې څرګندې کړي دي. نو په داسې حال کې به را روان ژمی څنګه ژمی وي؟ د افغانانو کړاوونه به څومره ورسره زیات شي او د دغو کړاوونو د کمیدو لپاره باید څه وشي؟ پروانه خبرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره پرې خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي د اقتصاد خبرندوی په نوم د اقتصادي څیړنو او خبرونو بنسټ مشر آصف ننګ، د افغانستان د سیاسي او ولسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاري او مدني فعال هله شمس. ټول میلمنو ته هرکلی وایو او تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکو چې ټلیفون راوکئ او د موضوع په اړه د سترګو لیدلې وضعیت تشریح کړئ او یا زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې وکړئ. لومړی ښاغلی ننګ، که د خبرونې په پیل کې په مشکلاتو خبرې وکړو، ځینو ته ما اشاره وکړه، کوم مشکلات د ژمي په درشل کې تاسو وینئ چې خلک به ورسره مخامخ شي؟ ننګ صاحب،
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام وړاندې کوم تاسو ته، درنو میلمنو ته، منصور صاحب ته او شمس خور ته
سلامات.
دغه د مهاجرت مسله چې ده، د ژوره مسله ده، ساده مسله نه ده. دا که بیا د میلیونونو انسانانو مسله سي او بیا د افغانستان د مهاجرینو مسله سي، نو دا ډیر بیل بیل تحلیلونه غواړي. که اوس د اوکراین د مهاجرینو مسله وي، هغه بیل تحلیل غواړي او بیل جغرافیایي کتاب غواړي په اصطلاح. هغه د افغانستان شرایطو ته په پام سره دغه کال کې، یعنی 2015 کې، څه حدودا تر 3 میلیون څه د پاسه مهاجرین له ایران او پاکستان نه او د سوي دي، یاري پټي سوي دي افغانستان ته. دغه ستونزې چې په دې څو مرحلو کې دي، اوله مرحله د ریپټریشن ده، د بیرته ستنېدو په اصطلاح یو مرحله ده. دا لډیرو زیاتو مباحثو ډکه ده، خو زه لند څو ټکو ته اشاره کوم. اول، په دې پروګرام کې د ملګرو ملتونو د یونیسیار ونډه، هغه که پخوا ډیره غټه وه، اوس داسې په حدود شپږ تر اته فیصده ده. دوی کوشش ورکوای سي په اصطلاح د دې ستونزو یا د دې بیرته راستنېدو لپاره، چې کوم پخوا دا برخه کې ډیر زیات مساعدتونه کېدلو، مشوقات ورکول کېدلو او تقریبا یو د زیست مسؤلیت هم ورکول کېدو، چې دا اوس نشته. کابل دا بوج ټول په مهاجر په خپل ده. بل په دې ریپټیشن کې یو مسله ده، چې دوی دا طالبانه نه راځي، دوی په زور له کوروي تلسوي دي، مال یې هلته پاتې ده، حساب یې پاتې ده، تصفیه یې نه ده سوي، له تجارتي شراکتونه یې پاتې دي له پاکستان سره، له نور ډیر زیات مسایل هلته دي. تعلیم یې نیمګړی کېږي، کاروبار یې نیمګړی کېږي، ژوند یې نیمګړی کېږي، دغه پروژې نیمه کاره پاتې کېږي. څه چې دې د ژوند پروګرامونه و، زه دا پروژو ته د ژوند پروګرامونه وایم. دوهمه برخه کار چې ده، دلته بیا کله چې دوی راسي افغانستان ته، نو په افغانستان کې د دوی د اسکان یا د استوګ د مسله، دا څومره جنجالي مسله ده. په همدې توګه په دې کې واته چپتره خبرې شته چې زه وروسته بیا کوم. مثلا دوی د ځمکې داوا لري، یلته د ملک تقسیم سوی ده، یا ځمکه نه لري، یا یو کور په لسو کورو تبدیل سوی، په شلو کورو تبدیل سوی ده. موږ خپل تقریبا 28 تکړی کورونه جلاسه ویو، چې په دوی کې کدوی تقسیمات او د بچوی وکونو یو نیم سل ترسی. نو خاطر بعد له دومره کلونو چې دا راسي، هغه د نیکه کلا خو نو په دې کې خونه جايږي. دا بل مسله دوی ته د حقوقو او د تسهیلاتو مسله ده. حقوقو کې مثلا دی د ژوند حق لري، د تعلیم حق لري، د روغتیا روغتیایي خدماتو حق لري او د تورته ډیر حقوق چې مدني حقوق دي دا ټول لري. دا اضافه تندلته چې راځي د اول د جلکې یو ستونزې چې هغه دلته تعلیم په اصطلاح لښپګامه پورته دوی نه تیولې نو دا خطر سو. دوه د الیکانو تعلیم او بلې تحصیل دا هم دوی کله کله په داسې مرحله کې راځي چې سمستر شروع وي درسي کال شروع وي نو دوی به یو کال ورته منتظره پاتې کیږي. بله مسله دی دوی هم په حقوقي لحاظ را دي هم په معیشتي لحاظ را دي چې دوی بیرته کار له کوم ځکه شروع کړي له چا سره شروع کړي څنګه شروع کړي. د دې مثلا مسلک مطابق دوی الته نجاري کړي ده آیا کېدای شي نجاري وکړي یا د لبنیاتو کار کړي ده یا بل کار کړي یا اخبار خرڅ کړي. ځکه هلته په پاکستان کې یا په ایران کې پروفیشنونه چې دي دا څنګه مسلکي څنګه داسې وبول شي دا په زرګونو دي اما په افغانستان کې په سلګونو دي یا په کلو کې پلاسګونو دي دا ته نور هم پېټی کمیږي نو دای کله ته دي دا لدې مشکل سره هم مواجه کیږي. بس څو نورې مسلې هم ستاله البته چې زما په نظر باندې رواني مسلې دي به دې بیرته اډجستمنت په ټولنه کې ادغام چورته وای دا په اصطلاح انټیګریشن ته په دې ټولنه کې بیرته دوباره انضمام او ادغام نه کیدلای دای بیل خویونو سره لبیل کلچر سره لبیل دیدګاو سره نبیل ماحول سره روب دی توید نو دلته چې راځي د دې ماحول سره د کایاریږي د پخپله یو وختګیره مسله ده. او بل دولت څنګه دولت ده دولت کمزورې دولت ده دولت څور کوي نه سي کورونه نه سي ور کولای خدمات نه سي ور کولای معاوضه چې عدل الله څور کړی دی هغه نه سي ور کولای حتی داوا حقوقي له پاکستان او ایران سره نه سي کړلای ځکه چې د رسمیت مسلې دي یعنی ډیر ډیرو مایداتو کې د اوس لغړیتوب نه محروم شوی ده نو دای داوا چیرته نه تیولل دا ټول مشکلات اومده مشکلات.
بله ډیر مننه سلامت اوسې شم صاحب او بخښې ننګ صاحب انصاری صاحب ننګ صاحب دې کډوالو په ستونزو خبرې وکړې چې سش کال دوی په وینا 3 میلیونه شاوخوا راغلي دي او پراتون کې ژمی کې به تر ټولو زیات کډاو دوی ته متوجي بي لبل خو مرستي کمی شي وي دي د مسالې ته شاغل ننګ اشاره وکړه څومره برستي کمی شي وي دي آی اساسي شي خصوصا هغه برستي چې به مهاجر او تور کول کېږي راستنې دن کو ته به ور کول کېږي.
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو یې ښاغلی ننګ اغل شمس او ټول همکارانو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله.
سلام بچو
پر اختیار نیوازه دا چې د دینو په اړه بلکې افغانستان ته د نړیوال ټولنې د مرستندوی ادارو او حتی حکومتي ادارو هغه مرستې چې د طبیعي آفاتو د غراز مهاجرینو د لیگ درا لیگ او په کور دننه به ځای شو افغانانو پاره بکې دی یا دوی ته به دوی بل اسره درلود ورته هغه پراختول کم شوی او ټول هغه سکتورونه چې هغه حکومتي بودیجه به ډیره پراخه و امکانات به پراخو او پاره برخو کې به ترقیاتي پروګرامونه په نظر کې نیول لبد مرغه د حالات له بدلون سره پاره پراخ کمه راغله کوم ګټ تاسو د روغتیا سکتور وینو هلته ډیر هغه امکانات او اسانتیاوي چې خلکو ته باید برابر شي وي خصوصا هغه افغانان چې د مهاجرت له ډګر بیرته افغانستان ته راګرځي د پراخه کمی راغلي د خونې او روزنې برخه چې مخکې ننګ صاحب د اتباعو حقوقو ته اشاره وکړه چې یو اساسي حق دی د خونې او روزنې په برخه کې امکانات او سهولتونه او اسانتیاوي یو بل لوی ستونزه ده. دغه راز د اقتصاد په برخه کې د کار او زیار فرصتونه وینم که هم یو بل لوی ستونزه ده چې په خو به داسې پروګرامونه و چې د معیشت بدیل په نوم ځینې مرستې براتلي د بزګرانو سره د باغدارانو دغه راز کندو یتیمانو د پالنې لپاره یا د هغوی د اقتصادي ودې او پرمختګ د معلولینو او نورو بېوزلو خلکو لپاره چې دغه مرستې او امکانات هم یعنی د نش سره برابر شوي. هغه مهاجرین چې افغانستان ته راګرځي یا هغه چې بې ځایه شوي یا هغه فقر چې په کلیوالي سیمو ولسوالیو او نورو حاکم دی، دې خلک دې ته مجبور کړي چې اکثریت خلک یعنی په میلیونونو خلک خارونو ته کډه شي او په خوځښت راشي. دې په خارونو کې پراخه ګڼه ګونه رامنځته کړي چې هغه د کابل ښار دی، ویل کېږي چې نږدې 2 میلیونه انسانان هلته ژوند کوي، ممکن سپورت کته او تر څنګ د 1 میلیون نه ډیر خلق د کاروبار د پاره در نږدې ولسوالۍ او ولایتونه راځي یا د نورو ولایتونه چې هر ورځ د کابل په ښار تیریږي، سوداګري کوي، مال اخلي را اخلي او یا هم تګراته کوي. نو که فکر وشي د ورځې په جریان کې یا هغه مسافر او میلمانه چې په کابل کې بیا پاتې کیږي، دغه شمیر کېدای شي د 3 میلیونو او لا پورته لاړ شي. دغه راز د جلال آباد ښار د هرات او قندهار او مزار شریف هم د شاوخوا ولایاتو او ولسوالیو د پراخې ګڼې ګونې ګرځېدلي چې په دې سره د ښارونو هوا او فضا، د ښارونو هغه چاپیریال او ترڅنګي هلته د خوړو مسله، هلته د نورو سهولتونو او اسانتیاو مسایلې لپاره خوګواخونو سره مخ کړي او دا موضوعات ضرور ده چې حکومتونه او نړیواله ټولنه ورته
راخ تدابیر ولري د منځ
راخو سیستماتیکو پروګرامونو لري.
په دې برخه کې به بیا په هلارو جلا خبرې کو انصاری صاحب، سلامات اوسئ. مننه محترمه هيله شمس، تاسو په کابل کې اوسئ، د کابل د اوسیدونکو مهمه ستونزه تاسو ته څه ښکاري؟ د برېښنا نشټوالی یا کموالی او کابل شي په ژمی منظور دی؟
سلام نو نکیل تاسو ته محترم او ملمنو ته
سلامات
ورځې کی ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ.
کور وطن
زم خپل بحث دا چې په کابل کې په افغانستان کې د ژمي پراتلو سره مونږه هر کال ډیر زیات ستونزې لرو، په ځانګړي ډول هغه کورنۍ چې هغوی هم د اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي او لبل خوا یا په کور کې دې زیات ناروغان لري یا ماشومان لري یا هغه کسان چې دغه عمرونه دې زیات پورته دي یا هم هغه کسان دي چې هغه په دې ورسته کې د زلزلہ ځپل خلکو څخه دي، هغه کورونه خپل لاس ور کړی دي، یا هغه مهاجر دي چې هغه اوس وخت افغانستان ته راغلي دي او بیکور دي، نو خسر پنان لري او دې ترڅنګ چې دا په کور کې هغه د سوخت مواد نه لري چې په غیر سره وشي کولای چې خپل هغه د ژمي هغه شپې ورځې په خ ډول باندې تیر کړي. په افغانستان کې د تل پسې مونږ او تاسو همیشه په مشکلاتو باندې بحث کوو یا د مشکلاتو په حل لارو باندې بحث کوو، او دغه د حل لارې کچیر مونږ د تعلیم څخه شروع وکړو. هر وخت مونږ په تعلیم باندې بحث کړی خو تر ننه پورې نه تعلیم دروازې خلاص شوې دي او نه هم خلکو ته د کار او سهولتونه برابر شوې دي. نو کله چې مونږ غواړو چې اقتصاد پورته ویسو او د خلکو ستونزو مشکلات
حل لارو به ورسته خبرې کوو، د برق مشکل څومره جدي دی؟ هر کال په کابل کې په ژمي برق کم وی یا نوی پړې روسي مو کې سش کال څنګه دی؟ د ته پکاتو چې انصاری صاحب هم مخکې اشاره وکړه چې ډېر کډوال سره راغلي دي، اکثره په شارونو کې ځای په ځای شوی دي، خارونو نفوس نور هم زیات شوی دی، د برق په شبکې کې به حتمان چې فشار لا زیات شوی.
بالکل په برق په برخه کې خو چې دا په افغانستان کې په ژمي کې ډېر زیات برقونه کم وي، حتی په کابل کې مونږ چې اوسېږو مونږ په منطقه کې کچې زه وایم یا هم په ښار کې په ټولو ځایونو کې برقونه دومره کمښت دومره ډېر زیات شوی دی چې په سالي ساتو کې کله د یو نیم ساعت لپاره برق راشي بیرته بیا دا برق ځي، بیا وروسته د هغې څخه څو ساعته بعد څخه بیا چې برق راځي، یعنی خلک نشي کولی چې د برق څخه خپله استفاده وکړي. نو د برق کمښت هم ډیر زیات شوی دی، ځکه کچېری کورونه کې مونږ کولای شو د برقي بخاري څخه هم ګټه واخلو، خو په هغه صورت کې چې برق اوسې، یا مثلا د برقي فرشونو څخه مونږ ګټه اخیستلی شو چې په دې باندې خپل کورونه ګرم کړو، نو بیا هم د برق کمښت ډیر زیات شوی دی. او هر کال یې زمونږ او تاسو دا برقونه په همدغه صورت باندې ادامه لري چې نن به برقونه جوړیږي بسته کېږي به، خو بیا هم برقونه په هماغه ډول چې دي نور هم ورځ په ورځ د برقونو کمښت سره مخامخ کېږو. دغه کچیر په کور کې مثلا برق نه وي، یا مونږ نشو کولای چې برښنا څخه په ښه ډول باندې ګټه واخلو، نو هغه خپل ورځینی کارونه هم نشو کولای چې په منظم ډول باندې مخته ویسو. او دې تر څنګ په ژمي کې هم یو زمونږ او تاسو په کورونو کې زما په اند باندې ډېر زیات مونږ باندې د سختوالي سره مخامخ کیږو، ځکه که برق نه وي مونږ نشو کولای چې برقي بخاري څخه ګټه واخلو، یا هم نور هم دغسې کسان چې دي هغوی که په کور کې مثلا د ماشومان ولری، نو دغه ماشومان هم ژمی کې ډیر زیات هغوی ته ناروغي بیلابیل رامشته کیږي.
سلامت اوسې، ډیر مننه، ډیر مننه اغلی شمس، سلامت اوسې. ننګ صاحب، د شارونو ستونزو څناڅه اشاره وشوه، البته نورې ستونزې بشته چې وروسته به په خبري وکړو، لکه دا چې د سونګ مواد څومره شته، څومره ارزانه دي، د خلکو وسرسي شي نه رسی شي، د تعلیم مسله او د نور خپل بخي ځای په خپل ځای پریشتو، ځکه چې هغه دایمي دي لږه می سره ارتباط نه لري. د کلیوالو مشکلات څه دي؟ شاید د کلیوالو مشکلات له شاریانو سره څه ناڅه توپیر ولري، خو تاسو ته عمده مشکلات څه ښکاریږي په داسې حالت کې چې میلیونونه کډوال هم راغلي دي او یو لویه برخه یې په کلیو کې ځای په ځای شوي دي، او مخکې اشاره وشوه چې د خلکو جایدادونه هم سره تقسیم شوي دي، وچکالۍ هم ډېرې شوي دي. مهرباني.
په دې کې دوه اړخیزه بحثونه سته. مثلا اول د ښارونو بحثه، بل په افغانستان کې یا په عموما په نړۍ کې دغه د اربنایزیشن بحث هم ډېر ده، چې ښاریتوب خلک مایل د ښار زیست ته زیاتوی ده، یعنی دا له ډېرو کلونو نه. او بل په افغانستان کې د اطراف کې د ژوند سہولتونه یا د ژوند منابع او هغه څه چې په اصطلاح د جهان دیده سوی ده، خو جام جهنمای په جیب کې پروت ته ټول دنیا ګوري او خپل ژوند ور سره مقایسه کوي، چې د غره په ډډه کې پروت ته په یو ډیر وړو کې زمینداری سره ژوند کوي، مغاوی لري لای نه لري یو څوک، او بل داس خدمات نسته، صنعتي فابریکې نسته، ښه ژوند نسته، برق نسته، سہولتونه نسته، د ژوند نعمتونه نسته. دا خو اوس مسله دوم بحث چیرته ده؟ دغه څوک چې له افغانستان نه مهاجر شوي دي، شپږ میلیونه کسان، دا غالبا اطرافي خلک وو، او دوی چې بیرته راځي خو په اطراف کې خو هغه خدمات نسته. خپله د اطراف خلک په ښار باندې هجوم یې راوړی ده، لکه اوس کابل شاوخوا 3.5 میلیونه خلک دي پکې. دغسې دا لوی ښارونه د افغانستان هرات او مزار او غزنی و قندهار جلال آباد دروخه، بیا د دې معاون ښارونه هم یو ځینې بد نه دي، اوس افغانستان ښارونو ته یعنی معاون ښارونه وایي، په دې خاطر چې اوس فرا چې وګوري یو ډیر لوی ځای ده، پکتیکا یو ډیر لوی ځای ده، پکتیا یو ډیر لوی ځای ده، لوګر مثلا، دلته پخه ودانۍ دي په ښارونو باندې تبدیل شوي دي. یعنی اوس ځینې واړه ښارونه داسې و لکه پخوا چې کابل و، هغه وخت کې چې دوی مهاجر کېدلو، نو ښارونه اوس هغه څه پیدا شوی ده پکې رچان دي. اما پریم بحث دا ده چې ښارونه سخی نه دي، دا د ورکړې لپاره ډېر څه نه لري. په خپل اول د افغانستان 30 میلیونه وګړي د ملل متحد او ډبلیو ایف پی او په اصطلاح د فاو ادارې او نړیوال بانک چې دوی په اصطلاح کلنۍ رپورټونه انول رپورټونه نشروي، په هغه کې ښودل شوي دي د ملل متحد په راپور کې د افغانستان د وګړو شمیر څه د پاسه 30 میلیونه ښوول شوی دی. په دې کې خو دوی وایي چې 90% ډېر یې په غربت کې دي. دا دومه مسله ده چې صحیح. دریمه مسله دا ده چې 20% وګړي د افغانستان دا اطرافیان دي، دیهاتي خلک دي، دا پاته 30% دوی ښاری دي. نو په ښاری هجوم چې په دومره صحیح کې وي، اول د غربت،
بیا د اطراف خلکو چې په خپل طبيعت او د کورنۍ او شخړو او مناسبتونو په سبب باندې یا جنجالونو په سبب دوی خار نشینه شوی دي. واغه د مایل خبره ما طبيعي فطري درته ویل چې اوس خارې کېدل دا یو مایل ده، او د کوچانو ژوند مثلا په عادي ژوند باندې تبدیلېدل، کوچای ورک سوره ما ورک اسوه، ځکه دا خار نشینی او د خار مزیتونه او دا جام جهنم چې د خلکو په جیب کې د چنړی سره ځان مقایسه کوي، دا یو ډیر پارادوکس ایجاد کړی ده. یو پرې پارادوکس کې یو سړی وی دی چې واقعیت د دې څه شی ده او د دنیا څه شی ده او د پزون کې څه مهیا دی ورته. زما په نظر دا پېسلا دا رسمي یا پېسلا عینی روایتونه نو واقعي روایتونه سره موږ باید تلفیق کو چې سره نږدې کو سره پخلای کو، هغه څوک چې په کوم عالم کې اوسیږي په ذهني لحاظ او دی چې په کوم محیط کې ده. نو زما ارزه ده چې پوتنسیالونه منابع امکانات دا د امید خبرې البته ډېرې دي.
بله په امید ته بخښنه او په حل لارو یو لږ وروسته خبرې کو. ډېره مننه، سلامت اوسئ. یو اوریدونکی لرو، اول به دوی ته ورشو بیا بنساری صاحب ته. مهرباني کوي تاسو.
وعلیکم السلام صفای صاحب، خدای جرا ول صفای ست شدم.
سلامت اوسئ، مهرباني کوي.
و بخښه بس رحمت کامران له کابل څخه کوم موضوع چې تاسو ټاکلی د ډیر شایسته موضوع ده. نو
بله،
افغانستان دا اوس مظلوم ملت چې اوس داسې په غربت کې دی او بعضي ودونه راړې، نو د لې خپل په داخل کې هم بعضي مشکلات دي، نو او دا زلزلې دي طبيعي پیښې دي، نو د دې غربت او د دې ټول مشکلاتو یوازینی علت چې ما پاند او فکر د ناسم یا ناجوړ دولت نشتون ده. نو صفای صاحب، دغه ټول مشکلاتو الله یوازې د دغه دولت په لاس ده. نو دغه دولت کولی شي چې د زمرستۍ درنو یوادوالو د مظلوم ملت ته خدمت وکړي په مختلفو بخشو کې. اوس زه پوهیږم چې بعضي طبيعي پیښې به یغه د انسان د واک څخه بل شک چې وتلې دي، خو هغه خونو تبان مشکلات نو بعضي مواردی چې هغه بل خصوص ټول په دولت پورې تړاو لري، بغیر د دولت نشي کېدای د اوسنۍ غربت حل دی، واجې دولت لار پیدا کولای شي، او بل د په داخل کې زموږ اتفاق او اتحادم کولای شي یو لار. نو دا ټول اړخونه دا رقم صفای شي.
بله، ډیر مننه، سلامت اوسئ کامران صاحب. ور بشو درنو ملمنو ته شاغل انصاری ته. انصاری صاحب، مخکې تر دې چې د کامران صاحب په څرګندونو نظر څرګند کړي چې د حل لارې ښودلې چې وایي دولت وظیفه ده چې حل لارې ورته پیدا کړي، په دې به هم خبرې وکړو. خو فعلا چې د ژبې په درشل کې یو په کابل او نورو ښارونو کې د سونګ موادو به څنګه دي؟ د ته پکتو چې د پاکستان لاري بند دي او صادرات خصوصا د سکرو نشته، نو باید قیمتونه خشوي به لدی نظر کڅنګ.
بلې، او لکن د استاتې اشاره وکړه، موږ د ډبرو سکرو چې کابل او سلو سیمو کې راغی لګښت ډېر دی، کابل کې په مرکز ګرمیو کې دغې نه ګټه اخیستل کېږي، ډېری کورونه او کورنۍ ترې ګټه اخلي. تیر کال د حکومت لخوا اعلان شوی و چې یو ځانګړی نرخ ټاکل شوی و او ځانګړي مرکزونه او ادرسونه ښودل شوي وو چې خلک کولی شي هلته په ټیټ نرخ د ډبرو سکاره ترلاسه کړي، او اکثر د شمال نه د ډبرو سکرو پراخ امکانات وو چې هغه د راتل کابل او نورو ولایاتو ته ترې استفاده کېده. خو له بده مرغه تر اوسه ما د سږ کال دپاره داسې تدابیر وانه اورېده، خدای دې وکړي چې دا امکانات او سهولتونه برابر شوي وي.
او د نورو جنسونو باید څنګه دي؟ خوراکي موادو په دا بیا خصوصا چې د پاکستان لارې بندې شوي دي او کابل غونډه شارونه چې پاکستان ته نږدې دي، څنګه منفی اثر یې کړی دی او کینه را کړی؟
تاثیرات شته، د غوړې په نرخونو هم تاثیر شته، د لرګیو او د سون نور توکي لکه ګاز او تیل هم
په دې وختو کې په ځینو سیمو مرکزی سیمو کې خدومره تاثیر نه کوي، مګر څومره چې دا لري پرتو سیمو ته ځي هلته نرخونو باندې ډېر پراخ تاثیرات راځي. دغه راز د اوړو نرخونه شو یا نور هغه لومړني توکي چای بوره او نور څه سره وګوري قیمتونو کې تقریبا د پاملرنې وړ تغییرات راغلي زیات شوي، هغې لارو هم تاثیر کړی. بله خبره دا ده چې د ایران او ایران نه چې پخوا ډېر پراخ تیل او شان توکي به راتله د هغې د کوالیټي کنټرول مسلې هم په نرخونو پراخ تاثیر کړی. موږ اورو چې په زرګونو د تیلو ټانکرې چې بې کیفیته تیل به د ایران نه راوړه هغه په سرحدونو ودریږي او حتی هغه چې راوختي وي هغه بیرته ور مستردیږي. نو دا هم هغه نور سوداګر چې دلته تیل لري په بېرحمانه ډول له بده مرغه دوی په دغه چې وختونو کې نرخونه لوړوي د نرخونو ستونزه رامنځته کیږي او حکومت د ځانګړي تدابیر دې مسایلو ته نه دي درلودلي. ښاروالۍ په دې برخه کې ډېر ضعیفه تحرکات لري، ډېره پاملرنه نه کوي او نورې حکومتي ادارې چې باید دغه نرخونه کنټرول کړي. د دواګانو او درملو په نرخونو کې ډېر پراخ تغییرات راغلي. مثلا دا اوس د ژمي موسم دی، هایدرالین شربت چې د ټوخي لپاره به خلکو ډېر استعمالوه د پاکستان نه راتله پخوا په دیرش افغانۍ و، تقریبا دوه درې اونۍ مخکې نرخ یې 110 افغانۍ ته پورته شوی و، تقریبا څلور برابره یا 300% لوړوالی ښیي. دغه راز هغه درمل چې د پاکستان نه راتله یا نور خوراکي توکي هم په لوړه فیصدي نرخونه لوړ شوي. او په مقابل کې بیا د خلکو عواید کتلی وګوري که نرخ لوړیږي نو که د خلکو ګټه وټه زیاته وي د کار امکانات وي هم دومره تاثیر نه کوي، مګر په ژمنیو موسمونو کې د خلکو د کار او زیار مثلا د خټکرو کارونه په ټپه درېدلي وي، تعمیراتي کارونه نه وي چې هلته کارګران کار کوي. په فابریکو کې دغسې ډېرې فابریکې داسې وي چې ژمني موسم کې هیڅ تولیدات نه لري، مثلا د مشروباتو یا د جوسو د اوبو او دغه فابریکې کارګران یې بېکاره وي، حتی فابریکې فلج وي او نور داسې کروندې وي. مثلا په سړو سیمو کې د بزګرانو او د باغدارانو کارونه په ټپه درېدلي وي، هغه خلک چې هلته کار کوي د محصولاتو په راټولولو کې ادارې په سوداګرۍ او تجارت کې د ترانسپورت برخه ته مصروفه وي، د دې ټولو کارونه په ژمي کې په ټپه درېږي. نو دا یو بل منفي تاثیر دی چې له یوې خوا نرخونه لوړ
بل خوا
د کورونو کرایې لوړې او د بل هم د کار نشتون او د عوایدو ځمکې ته غورځېدل یا د دې سقوط د خلک پراخې پریشانۍ سره مخ کړي او حکومت په کار لري دا حقیقت او نړیوال ټولنې ته لازمي تدابیر ونیسي.
سلامت اوسئ. ډېر مننه انصاری صاحب. محترم شمس، ډېر کډوال شارونو ته تللی دي، داسې مې اورېدلی دي چې په ځینو شارونو کې لکه کابل کرایه کورونه وای په اسانه نه پیدا کیږي. څنګه دې کرایه هم ورسره لوړی شوې دي او هغه خلک چې کورونه په کرایه کړی دي لمخ کلا په کرایه کورو کې اوسېدل د هغوی مشکلات هم ورسره زیات شوې دي او کنه؟
په خارون تراتل همدارنګ کله چې خلک ډیریږي نو هم دې هم دې ترڅنګ نو هغه ته کورونه هم باید ډیر وي ترسو هغه وشي کولای چې خپل ژوند وکړي. دا چې خلک کورونو خارون ترازی او دې ترڅنګ مهاجر هم هغه مهاجر چې هغه د ایران یا پاکستان څخه بیر تخپل کورون تراغلل نو دې هغه هم یو خو هغه هم راغلل او بل هغه خلک چې کلیونه یا نور زین څخه خارون ترازی نو دې ترڅنګ په خارونو کې هغه بوري بار نور هم زیات شوی دی کابل خار کې. او د خلکو کرایي هغه خلکو چې مثلا کچيري کرایه لزره او هغه کرایه دیګه شوی 2000 ته کچيري کرایه 3000 او هغه کرایه 1000 ته دیګه شوی په همدغه باندې ورس پورس باندې کورونه قیمته کیږي د هغوی کرایي دیګي او د ترڅنګ چې خو نه خلک د اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي د کاروبار هغه زمینه ورته د برابر شوی او د بلې خوا د ورځ پورز باندې دا کرایي هم چې کیږي چې خلک نشي کولای چې هغه خپل ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړي د خلکو ژوند ورځ پورز تنګیږي یو خوا د ژمي ستونزې دي یو خوا د کرایي جګوالی دی د برق نشتون دی یو همدارنګه خلک سوخت مواد ته اړتیا لري خلک اوس وخت کې زیاتره کورنۍ او حتی خپل ځانون ته د سوخت مواد هم تر اوسه پور نه دی اخیستي ځکه د هغوی وسه نه رسیږي یو خوا د کور کرایه ورکړي یا هم خپل کور ته غذایي مواد هم ورځ پورز بای ډیریږي دغه څه چې زمونږ ښاغلی ننګ صاحب فکر کوم ویلي چې ورځ پورز باندې هغه ګوري د دواګانو قیمتونه زیاتیږي همدغه سید هوا ناپاکه ده ناروغۍ دومره ډېرې زیاتې شوي دي چې باران تر اوسه پورې په کابل کې یعنې تر اوسه پورې د ژمي په راتلو سره بارانونه نشته نو هوا ډېره زیاته ککړه ده حتی کله چې سهار وخته یا هم تقریبا اتو بجو شاوخوا ته چې مونږ کور څخه وځو نو د کله چې د سرک یو خواته یعنی درېدلې اوسېږي د هغه کوڅې سر درته نخ کار کیږي دا ټول ځای داسې غبار غوندې اوسېږي یعنی هیڅ تم نخ کار کیږي دا ټول د هوا د ککړتیا لامل ده ځکه هغه کورنۍ چې روز پورې ځان ته بخاري کې نه ولي یا هم په کورونو کې بخاري دي هغه دودونه دومره ډېر زیات شوي دي چې کچېری بیرون هم وځي باید ماسک ولري چې تاسو ته هم ناروغ نشي نو دغه سه ماشومان هم ډېر زیات ناروغ کیږي او د دوی د هغه دواګانې یا هم خوراکي موادونه داسې د پاکستان لاره هم بند شوې ده نو دغه هم د افغانستان په دغه صادرات او واردات د افغانستان او د پاکستان ډېر دي نو دغه د دې لامل ګرځي چې نور هم د قیمتونه ډېر زیات شي چې موږ او تاسو باید کوښښ په دې باندې وکړو چې خپل ځان نه هم ګرم وساتو او دې ترڅنګ د کرایو په بیه کې کچیر موږ وایو باید دولت هم پرې نک دی چې کرایي ورس پورس د کورونو هغه مالکان چې دی باید کرایي ډیره زیات نه کی ځکه دوی هم پوهیږي چې خلک د اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي باید موږ او تاسو ورته حوصله هم ولرو بدبختانه ځینې د کورونو هغه مالکان چې دی هغه هیڅ کله هم نه پرېږدي چې د میاشت څخه یو ورس هم وودي وای نه بس میاشت پوره شوه او ماته کرایه راکا په دغه صورت کې چې هغه نفر شاید هغه سره کرایه نه برابر شوی یا هم هغه خپل مشکلات ولري
دا هم یعنی وجدي ستونزه ده ډیره مننه ډیره مننه
ډیره ډیره نو د دې چې باید دې ستونزه ته نو هم توجه وکړو ترڅو دا ستونزه حل شي
ډیره مننه کورودان اخلي شمس یو اوریدون کایم لرو وګورو چې دوی څوي ځان راو پیښنه یا ازادي رادیو مهرباني کوئ مهرباني کوئ صاحب
السلام علیکم
و علیکم السلام
شکلان سر خبری کام رو جانا خوست ولیتنا
مهربانی که ویا شکلاسه
ورو جانا دی سال جبی پا حکلا چه تاس کم پروگرام جول کلی ریختیا هم چه هم دغستونزا پتول ولیتو که خصوصا کابل که ریختیا هم دیر دانن می تاس دا زاده ای را دیو دی هم دغا واتساپ دی لاره کم تصویرون انزورون چه و اغا می وقتل هوا دیر که کل و خود دلتا پا خوست که هم یو چه برانون نشتا یو جدی ستونزه هم داده بل د ژمی پر رسیدو سره چې د پاکستان نه کوم کډوال دلته په جبري ډول راشلل شوی دی هغوی په وچ ډاګ باندې د شنه اسمان لاندې د ژمی تیروي او څوک د کرایو کورونه دلته خو بیخي نه پیدا کیږي په خوست کې ځکه چې د نورو ولایاتو نه خلک په ژمی کې دلته راځي او د کاروبار په خاطر باندې دا چې خوست لږ څه متعدله هوا لري او کاروبار هم یو څه اندازې سره خدای نو کورونا بیخي نه پیدا کیږي زما غوښتنه خو خصوصا د افغانستان د دولت امارت اسلامي نه داده او بل مې د افغانستان د ملت نه غوښتنه داده چې هغه کډوال چې د پاکستان یا ایران نه کوم راشلل شوی دی په جبري ډول د دوی سره ډیر ام یا نروي او نرم چلند وکوي، د کورونو د کرایې په حق لا هم د دوی سره نرمخ وخی او یو څوک کولای شي یو روپۍ دو روپۍ کومک کولای شي هغه ور سره وکي، یا د چا په کورونو کې د تیر ژمي کالی دا غوستلو یا کوم بلستان یا مثلا کمبل یا هر څه لري د غوی سره مرسته وکوي. دویم قدم کې امارت اسلامي د چرواکو او خصوصا دلته د شروالۍ کوم ریاست چې د غوی د کارمندانو نه می هله ورزو دادا چې کوم سړکونه چې خام دي یا د سړکونو شولډری دي او پیادهونه دي په غوی باندې د سحر د خوانه دوی او پاشي وکړي، ځکه چې ګرد او غبار بلې خوا او ککړتیا د هوا دغه تر سوالې دا چې ټول خلک دلته په زکام او سینه بغل خصوصا وړه ماشومان چې د موږ د کورونو خوا او شادي یو دوا ماشومان خو د دوا درې ورځو کې تلف شول، هغوی مړ شول د همدغه سینه بغل نه، او شپخانه ته چې ځي نو شپخانه کې هم دغه یو سیستم نه وي، یا د اکسیجن سیستم یا نیبولایزر سیستمونه هغه هم نشته، او اقتصادي وضعیت خو بالکل صفر ته کته شوی دی. نو د حالات ورجانه دامه شریکول تاسو سره
ډیر زیات مننه. کور ودان سلامت او سی وس په ورشو درنو ملمنو ته انصاری صاحب، لکه څنګه چې دی اوریدونکو هم ورته اشاره درلوده، د سرپناه مسله باید وس ډیره سخت وي او جدي وي په افغانستان کې، ځکه چې 3 میلیونه کډوال چې راځي له نورو هیوادونو هغه داخلي ځای به ځای کېدل بخپل ځای پریږدو، دا چې 3 میلیونه له نورو گاونډیو هیوادو راځي هغه اکثرا بیکور دي دلته، نو د سرپناه ستونزه باید ډیره جدي وي. څومره جدي ده او بل د کورونو جوړولو کار څومره چټک دی په افغانستان کې؟ آیا په دې برخه کې کارونه خلک ډیر کوي او کنه کوي؟
بلې، په دې موضوع موږ تاسو ته تشریف نه درلود، تیرې وخت پرونه کې هم ازادي راډیو سره بحث درلود چې سرپناه ستونزه یو ډیر لوی ستونزه ده په افغانستان د شته خلکو د پاره، او هغه افغانان چې مهاجرت له ستونزو بیرته افغانستان ته راګرځي. د شوروي اتحاد د حضور په وخت او دغه راز د کمونیستي رژیم په وخت کې ویل کېده چې 3000 کلي او ښارونه وران شوي وو، او یو څه جوړ شو د تیر جمهوریت په وخت کې، مګر دا د پکلو بانډو کې په زرګونو کلی ممکن نور هم راشي، ډیرې باندې بدلات او تخریب شوي، ډیرو کلونو وکړو چې د ښارونو ته او د ښار په سینه چې کوم لوډ او فشار د کلو او بانډو د خلکو پروت دی هغه تر اوسه پورې ښارونه زغمي، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه د ښار په هوا فضا او امکاناتو یې پراخ تاثیرات کړي چاپېریال په مسایلو. په ښارونو کې هم موږ وینو، په تېره خپرونه کې ما اشاره وکړه په هغه ورځ د ځینو صنعتکارانو مشرانو او د ځینو موسساتو د مسؤلینو سره موږ مخکې د خپرونې مجلس درلود، هغوی اشاره وکړه چې مثلا په جلال آباد کې شیخ مصری صنعتي ښارګوټی یادیږي، یا په نور صنعتي ښارګوټي چې هلته فابریکې نه دي جوړې شوي خو لوی لوی ځمکې او څلور دیوالۍ لري، هلته په یو ځای کې درې او څلورو کورنیو خیمې وهلي. دا اوس دلته سره یو مشر تشریف لري چې دی هم د فابریکې لپاره یو ځای لري، د دوی په ساحه کې دوی ماته کیسه کړې وه، تقریبا درې څلور کورنۍ اوسیږي او ساحه خیمې وهلي دي، یا د څادر لاندې ژوند کوي، نه د اوبو امکانات شته، نه د تشناب او د نورو ضرورتونو او حاجتونو امکانات شته، کوچنیان ناروغه کېږي، مشران سپینګیري او بوډۍ ښځې یا تاسوانان په دغه سې هوا او فضا کې د پراخو روغتیایي سره مخ کېږي. د کلو حالاتونه چې خبرېږو، پرون نه بل پرون د گوشتی ولسوالی د تګرار د پسې ولسوالی د بیتخیلو کلی چې غریز کلی دی هغې نه یو سپینګیر مشر راغلی و کله چې ما ورسره خبرې وکړې پوښتنې مې واخه بېچاره ډېرې ناروغۍ لرلې د سینې او د ټوخي د ناروغۍ مې شکایت کوو بیا کوم دوستان چې ورسره تلل او ته یې ویلې چې تاسې وګورئ که څه دوا او درمل هلته داسې بوډۍ ښځې بوي کوچنیان بوي چې هغوی خپلې ناروغۍ چا ته بیانولی حتی نه شي یا د اقتصادي ستونزو له امله یا نور او دلته مونږ څه دوا او درمل درته د دې جنانیو ناروغیو برابر کو تاسې ویسئ یا دا ده چې یو ټیم به د ملګرو مونږ به درسره لاړ شو خو تاسې دا مرضونه تشخیص کړئ. نو سبا د کابل نه د خصوصي روغتونونو د اتحادیې پخوانۍ مرستیال ډاکټر سلیم کامین تشریف راوړي هغوی سره هم خبرې کړي که داسې امکانات برابر شي داسې ملګرو ته سفر وکړي یا د مرضونو تکلیفونه چې لري هغې کې همکاري وکړي. خو په لویه کې د سرپناه مسله هم په کلو بانډو کې د زلزلو د وجې چې په شمال کې پراخ وشوي په هرات کښې شوې وې په ننګرهار کونړ لغمان او نورستان او پنجشیر سیمو کښې وشوي دې هم د سرپناه پراخې ستونزې رامنځته کړي چې ډېری هغه خلک اوس په خیمو کښې ژوند کوي. دغه میلیونونه مهاجر چې افغانستان ته راګرځېدلي او هره ورځ په لسګونو زره کورنۍ راځي هغوی ته هم ستونزې دي او هغه کورنۍ چې ښارونو ته راځي د کلو بانډو نه هغوی ته هم د سرپناه ستونزې شته او په تعمیراتي برخه کې
ډېره مننه. سلامت اوسئ کور ودان انصاری صاحب سلامت اوسئ. اوس به ننګ صاحب ته ورشو. ننګ صاحب کله کله دا ډول وضعیت چې مثلا په لکونو په میلیونونو خلک ځای بې ځایه کېږي صحیح ده چې کړاوونه د خلکو زیاتی شي لیکن ورسره اقتصادي رونق هم کله کله رامنځته کېږي. مثلا اوس چې 3 میلیونه کډوال له ګاونډیو هیوادونو راغلي دي ډېر کورونه زلزلو وران کړي دي نفوس زیات شوی دی نو د کور جوړولو په برخه کې د کار زمینې هم او فرصتونه هم پیدا کېږي تر څه حده پورې په دې برخه کې کار ایجاد شوی دی. ننګ صاحب
آواز اگر چې ما ته قطه قطه راغی خو تاسې د فرصتونو مسله یاده کړه په ټوله کې په خپله مهاجرین یو فرصت ده یعنی په دې باوجود دی چې نفوس چې ده هغه په اقتصاد کې یو بحث ده پاپولیشن اکانومي هغوی کې وایي چې دا جمعیت یا نفوس چې دا څومره ډېر وي هغه باید د ډېر کار ضمانت وي او دا ډېرې خلک نه ډېر کاریګر خو آیا دوی کاریګر دي که نه دي. د مهاجرینو پیسه کې یو تنوع شته هغه دا ده چې دوی اکثریت یې کاریګر دي زحمتکشه دي او مټې کار ته ماتې شوي دي په ځان متکي دي ځکه په پردي وطن کې هلته داسې وطنو ته دوی تللي دي لکه ایران او پاکستان ته چې هلته دوی ته خیر او خیرات او مدد او دولتي کفالتونه دا موجود نه وو لکه اروپا کې یا امریکا کې چې موجود دي د بیکارو لپاره. نو ده بخورنمیر ژوند کړی ده نو یو تلاش یې کړی ده یو څه یې پیدا کړی دي. اوس زه چې ګورم مثلا دا د کار په سکتور کې که تاسې ساختماني کارو سکتور وګورئ دا ټول اکثریت دا څوک چې د کاشي کار کوي یا د برق کار کوي دا له ایران او پاکستان نه راغلي ځوانان دي مثلا د سیمنټو کار کوي یعنی ډېر ظریف کارونه دي په کور جوړونې یا ساختماني چارو کې شاید داسې اویا اتیا پروفیشن وي نو دوی په دې ټولو کې اکثریتو کې ته قوای کار پیدا کوای سي. بله برخه کاریګر چې دي هغه دا د روزمزد خلک دي دا چا چې دیاړي کړې ده تازه میوه یې خرڅه کړې ده یا یو چا سره مزدوري کړې ده دوی هم مجال د کار لري. بله مسله دا ده چې دوی عیناً لکه پاکستان ته چې موږ مهاجر شوي وو یا په اسلام میلیونونه کسانه د شوروي اتحاد د دوران نه مهاجر شولو دوی عیناً اوس هماغسې حالت ده یعنی دا افغانستان ته د دوی راتګ بېرته کور ته راستنېدنه نه ده داسې چې دی په عزت کې وي مېلمه وي ګلان ور وشیندي دی مجبوره ده یو مجبوره وطن ته راځي نو دلته هم ډېر زحمت غواړي په عین وخت کې داسې یو سیستم سره چې هغه ډیر مکلفیت دی وګړو په ارتباط باندې نه ویني. مثلا وای وای خدای راوسی ده غربت ده بیچارهګی ده او بغاری خو کاسمان ته وای. یعنی زما په نظر باندې د رعایت محوره نظامونه مشخصي چې دی هغه دادی چې د وای چې څنګه یو سړی باید وګی پاتې شي. لکه د حضرت عمر وای یو کس په خا ګډه سوی ده وای دا څنګه ګډه سوی ده په ناحقه او زه دلته خلیفه یم. نو که څوک ماشوم به بېشیدو سو حضرت عمر به په شپه خوب نه کاوه، ویلی به چې یو فاطیم د دوی په قصه کې، یعنی یو فاطیم یا ماشوم چې تیر وي هغه وغی ده او زه خلیفه د مسلمانانو یم، دا نو څنګه کېدای سي؟ که دغسې نظام وي نو بیا د مهاجرینو چې دا سعادتمندي ده، نیکمرغي ده او د انسانانو د ټولو. زما په نظر دا نظام باید اقتصاد محوري او رعایت محوري دا دواړه په اجنډا کې ډیر قوي کار ورته وکړي، ځکه چې اسلامي نظام همدې ته وایي چې فقر او غربت پکې نه وي، ځکه الله تعالی فقر او غربت ستایلی نه ده، هغه یې مذموم کړی ده، یعنې هغه یې توبیخ کړی ده، ویلي دي دا ډیر بد شی ده، ځکه په وار ورته په هر اوز بلا کې پناه خدای ته له فقر او غربت ده دا وړي. اللهم انی اعوذ بک من الفقر وغلبت الدین وقهر الرجال، دا ټول معنی دا دي چې ته له غربت او فقر نه او تنګدستی نه او قرضداري نه به دین خدای نجات راکړه. یعنی دا روایت ته وای ټولو پیغمبرانو دا دعاوي کوي، دا متفق علیه مسلې دي. نو فقر او غربت ښه شایده ده، معنی څه ده؟ دولتونه مکلف دي چې فقر او غربت پوره کولو کې، په ایزاله کولو کې.
دا خو صحیح ده، لیکن آیا څومره ممکنه ده دولت ته مثلا د طالبانو حکومت ته چې دنیا یې په رسمیت نه پیژني مرستې ورسره کمی کوي؟ یو خو تاسو د حضرت عمر د زمانې خبره کوي چې نه هغه څه خلک شته نه هغسې نفوس شته چې هغه به شاید په هغه وخت کې مدینه د یوه کلي په اندازه وه د اوسنی وخت، او اوس خو نفوس هم دومره زیات دی، امکانات هم ډیر متفاوت دي. نو څه باید وکړي ستاسو په نظر چې د خلکو مشکلات یو څه کم شي؟ داسې نه چې دا راتلونکي ژمی کې ډیر خلک له یخ او له لوږې مړه شي.
دا خو دا چې څه اوسي تدا خو نه کیږي، هغه څه چې حق بجانبتوب یا په اصطلاح د بیا څه برات ورکوای شو د نظام ته، هغه دا ده چې دوی بعد له جنګ راغلي دي، دوی سټیټ اکټران نه دي، یعنی دوی دولت مرده خلک نه دي، اما دوی مکلفیت لري چې سیستم کې کوم ځای کې مسلکی کادرونه په کار دي هغه مسلکی توپ ته ورکي، یعنی داسې چې دوی ټول بستونه له علماي کرامو نه ډکي، له ملایانو نه ډکي. اوس هم داسې ده، زه په شروالي کې ویدم بستونه مدیریتي او مهم په اصطلاح چلوونکي بستونه هغه د ملایانو په لاس کې دي. خزه خو بده څه کوم اوس، اما دا خو مسلکی کار ته ضرورت لري، مسلکی کادرونو ته ضرورت لري. د اقتصاد په وده کې، د اقتصادي انجن په چرخ راوستو کې تا د مسلکی خلکو کار ده. دوم مسله دا ده چې اراده هم کافی نه ده. صحیح ده دوی ښه نیتونه لري، ښه اراده لري او احساس بم لري، اما جواب دی نه ده، دا کار نسی کولی. اوس یو سړی ده دلسوزی لري، زړسوی لري، ترحم لري، اما دی ډاکټر نه ده، ډاکټرۍ نسی کړلی، نو خو مه ورکوه. بله مسله دریم بحث دا ده چې افغانستان د فرصتونو او منابعو له لحاظه په دنیا کې ډیر بکر ملک ده، ډیر نایاب داسې ملک پیدا کیږي، هر ډول منابع لري، خاوره مهیا ده د زراعت لپاره، یعنی داسې نه ده لکه عربي نړۍ چې ټوله سره ریګستان ده، یا افریقا چې ریګستانونه او بحرونه دي او ځنګلونه دي پکې. دا خو ته معدن یو زر څلور سوه ډوله منرالونه او معدن لري، منابع ډیرې پریمانه لري، خو دوی کار هم پې کوي، درګرده ورکوي هم. مثلا دا زغال سنگ اوس دبرو سکاره دا په جمهوریت کې زمونږ په دوران کې شپږ سوه ټنه د ورځې استخراج او بازار ته راتګ درلود، اوس دغه استخراج اتلس زره ټنه ته رسېدلی ده، او په دې کې دولس زره ټنه تنه پاکستان ته ځي. نو معنی یې دا ده چې ښه ګنجایشونه خو ته ډېر لري، زراعت کې لري چې ځمکې ورکې. مثلا دغه د ځینې فارمولې دي هغه د نظامونو پورې اړه نه لري، لکه دا مخکې چې ما د حضرت عمر قصه وکړه هغه د اصولو فارمولو قصه ده، یعنی د سړي قصه ده، د خلکو چې هغه وایي چې د غربت پر وړاندې زه مسؤل یم، دا نظام دا یو اصل ده د نظام لپاره چې د غریب چاره باید وسی. نو زما په نظر گنجایشونه بی درکه ډیر دي، منابع هم ډیر دي، او هغه مباني چې نورو دولتونو ترې استفاده کړې ده ځینې ښه تجربې وي، مثلا د شپږ تجربه او تجربه مسله د ځمکې د تقسیم دا خو ډیر ښه شاید اوس افغانستان کې ته د شپک ترو میلیون ټنه غله دانه ته ضرورت ده په کال کې د مصرف د خوراک لپاره، اما موږ 3 میلیون ټنه تولید لرو او گنجایش دې لرو چې تر 15 تر 10 میلیون ټنه غله دانه موږ په اصل ځمکې نه پیدا کوو. خدای زکه یادوم چې د ځمکه کاریګر زحمت بانک د قرضو د زراعتي بانکونه ماشينري میکانیزه کېدل او یاده چې انانوي توګه کرنه او مالداري وکي دا د هر انسان لپاره مهیا ده، یعنی دا هر څوک کوي چې تعلیم لري کنه لري کز دکړه لري کنه لري دا کار کوي سي. نو افغانستان چې د ډیره زیات ځمکه نه نیم میلیون هکتار ځمکه په افغانستان کې قابل د زراعت ده، موږ څه کم 3 میلیون هکتار یې کرو. نو ته دا دومره خړوبه کوای سي د ځمکه تا ته پرته ده که فرموله چې په تجربه او شپږ تجربه او پنځه تجربه ده، اگر چې طالبانو په دې کې شروع کړی ده په هرات او ننګرهار او دیجو کې باغونه ورکوي، دغه د فارمونو ځمکه ټوله توزیع شوې دي په پروګرام یې ورکړي دي، دولت عام خصوصي مشارکت لري چې پی 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 ورته وایي هغه لاره نه ډیر تکوای سي چې بسندګي یا پزان بس یا نه
ډیر مننه
پیدا کې خلک په تحرک راولي. دا سي کازه درته دي فرمولو او د فرصتونو وغه کېګم نو بيخي دا سي
ډیر مننه سلامات اوسه کافي دي کافی د ډیر مننه سلامات اوسه. یو اوریدونکو هم لرو لنډ خبرې دی وکي چې بیا ملمانه خپل ورستي خبرې مو کې مهرباني کوي. ازادي رادیو
وعلیکم سلام صاحب ورو راجوړه
سلامات اوسه مهرباني کوي یو څه ژر مخبلي خبرې وکي چې وخت کم دی.
الله پاک خیر درک مننه سروان صاحب خیر اوسه. ما دغه د کډبال مبارک خبر سره کول سروان صاحب چې د سپین بولدک لارې خلک راوړي چې خلک کورونه پر ځان کړي جوړ ریوا کرایا خو نظر ته زر کالداري او وسه 4000 15000 کالداري تر سوې ده،
یعنی کرایل وړي شوی دی. بله و کرایل وړي
شوی دی. زه په الحال په هرات اسلام خلاف ګمرک يم په الحال دلته چې کډواله او ټوله په ګمرک تقریبا 1200 کس یې ورزات کړي دي. دا خلک رحم کوي سر لاسونه سره ور کړی دي ته و
درست سید مننه مننه.
نو حال په چې دی اسرائیل پر ګران کړی دی او دا خلک چې دی لاس سره ور کړی دي ګور په ګمرک یې 1200 کس کډوال ځای کړی دي کار کوي یاري وته 300 وانی وند ور وځوي.
ښه دا خو ښه خبر ده چې ادي خپل کار وکي سلامت او سیډر مننه. اوس په ورشو محترم شمس ته استاسو لند نظر څه دی چې څه وشي چې په راتلونکي ژمي کې د خلکو مشکلات کم وي او ژمی په خیر په خلکو تیر شي؟
ډیره مننه. زما باندې کچېری مونږ مشکلات ته وګورو رښتیا هم دا چې نن صاحب هم او ته اشاره وکړه مشکلات خو ډیر زیات دي، خو مونږ او تاسو که په مشکلاتو باندې هر څومره بحث وکړو ښه به دا وي چې د مشکلاتو په حل لارو باندې بحث وکړو او دولت هم باید د مشکلاتو ته توجه ډیر زیات کړي. کچېرې موږ شپه ورځ په دې باندې وغږیږو چې دا مشکلات ډېر زیات دي او دولت هیڅ توجه خپله ونه ښایي، زما په اند باندې زموږ هغه ویل هم بې فایده کېږي، ځکه مهمه پاملرنه ده چې موږ او تاسو باید
یعنې کلنډ وایس په یو جمله کې وایس چې څه کار وکړي چارواکي څه وکړي.
تاسو باید کوښښ په دې باندې وکړو چې باید هغه کورانه یو ته چې هغه به وسلې دي هغه مرستو ته اړتیا لري باید هغه ته مرستې وشي. د دبليو اف پی له خوا دی یونیسف له خوا هغه ماشومان ته چې مثلا هغه په کور یا هغه کورونه ته چې هغه د سوخت مواد نه لري یا هغه کرایې چې پورته شوې دي باید دولت کوښښ په دې باندې وکړي چې کرایې دي کې او دې تر څنګ باندې باید د سوخت مواد هم کورونه ته په منظم ډول باندې کومک وشي، هغه کورون ته چې هغه به سر پناه دی پېته غوته کورونه جوړ شي یا داسې یو ځای ورته جوړ شي چې هغه ته
ډېر مننه. سلامت اوسه، ډېر مننه محترم هله شمس، لطف وکړو کور ودان همدارس له شاغل آصف ننګ او شاغل صدیق منصور انصاری څخه ډېر مننه چې په خبرونه کې ګډون وکړ.